با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور لطاسو او اوریدونکو ته از مال خوا هم سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلو. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانې د امنیت امیر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یو اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو له کبله تر لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل پیښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلي کې سوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سوي او 8 تنه ټپیان سوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوی ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي وین عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ د ناوی ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وښودل شوی نه یم. د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انتجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه، یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوی په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستان مهال خپل کور ته روان وو په لاره باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول و چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخو ډب رامنځته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اولې حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګی کې ابو موسی تابوت چیرما د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولای دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړون کې کشتۍ د یو بهرنی هیواد بیرغ لګیدلې، خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښولی. ایرینا خبری اجنس لیکلی چې دغه کشتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لیږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرینا خبری اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 14 تنه عمله نیول سوې چې د مالیزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد د دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اوروژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د آزادي اروپا آزادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوی نه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. اته بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېر اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله یوازې په کابل کې مړه سوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبې په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وي چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي، کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونه سو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو و. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر ترونو نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دي. نوی څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لویه ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشت چې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تېره اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې 12 تنه مړه سول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8,000 ډېر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا تیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکي وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې انتظام نل سوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جزغال سوزل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي جوابوایي جواز راکړه بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت په دې حق لا اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بې وزلی دي. څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، ګاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل سو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي، او داسې نور د کابل د هوا د لاکه کړې دو سره مرسته کړې ده. ډیپلوماټ خبرونې په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمېنې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړې وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 26 زره افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمېنې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
ومردل چې د حکومت د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو، د امریکایي ځواکونو وتلو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د ولور پوري چارواکي لقب راغلي د پاکستان په کوټه شار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي. د تیری چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوي چې طالبانو د دسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د ژمي پر رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بے برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمېنې اکثریت اوسیدونکي نسي کولای لرګي واخلي، نو ډیری پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو، انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بے برخلیکۍ لور ته بیولې دي. د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسیدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگتن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمع یو رای ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگتن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي، او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول یې تیل لېږدول. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر پر 10 راپور ورکړی چې پر د تیل روونکي کښتۍ د یوه بهرني هیواد بیرغ لګېدلی، خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د کوم بهرني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران خبری آژانسونو راپور ورکړی دغه کشتی چې څه باندې 1,000,000 لیتر تیل یې لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګی کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوی ده. د ایران فارس خبری آژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب